السلام علیکم. دا مشال ریډیو دا د سحر 9 بجې شوې دي. نن د ګلرس او د 2013 کال د مارچ 14 نیټه ده. ظفر خان وزیر مو په سلام پښتونخوا کې هرکلی کوم. په کراچۍ کې تیر ماښام موټر به می چاودنې د سلو نه زیات خلکو ته مرګ ژوبلاړولي. په کوټه کې د خبریالانو د مسلو حال. د افغانستان د ملي امنیت شورا د پاکستان د علماي کونسل د مشر د خبرو غندنه کړې. او د موسیقۍ په نړیوالې ورځې د پښتنو سندرغاړو د ژوند حال درکو. خو اول زموږ د همکار منور شانه د دې ګړې تازه خبرونه اورو.
السلام علیکم. سهار مو په خیر. اول پام وکړی د خبرونو سرټکو ته. د کراچۍ په عباس ټاون کې ترسره شوې پرونی بمی چاودنه کې د مړو شمیر زیات شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا د پاکستان د یو دینی عالم لخوا افغانستان کې ځانمرګي بریدونه د جایز ګرځولو غندنه کړې. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به نن د سعودي عرب د حکومتي او سیمه ییزو مشرانو سره خبرې اترې کوي. او اوس د خبرونو تفصیل. د کراچۍ په عباس ټاون کې ترسره شوې برونی بمی چاودنه کې د وجل شو کسانو شمیره 18 ته رسیدلې ده. د سند صوبې د پولیسو مشر فیاض لغاری بیگانه وخت مشال ریډیو ته ویلي په پیخه کې خواوشا 15 یا کسان جوبل شوي او اندېښنه ده چې د مړو شمیره زیات شي. نو موړي د دې پیخه په اړه ویل
دی وای د یو نیم سل کیلوګرام چاودیدونکي توکي وو. دا د یو موټر په شاتنۍ برخه یا ډیګۍ کې ځای په ځای شوی وو او بیا د ریموټ کنټرول په ذریعه چول شوی دی. دا دوه نه بلکې یو چاودنه وه. دویمه چاودنه د ترانسفرمر د چاودیدو له امله مخې ته راغلې ده. د دې چاودنې مقصد دا و چې د ګڼې ګوڼې په سیمه کې رامنځته شي او ډیر تلفات واړوي.
دا پیخه د ماخام د منځنه سمدستي ورسته د کراچۍ خار په عباس ټاون نومي سیمه کې رامنځته شوه. د سیمه کې زیاتره خلک د شیعه مسلک سره تعلق لري چې د چارواکو په نظر د برید کې هم دوی په نخښه شوې دي. د پیخې سره خواوشا سیمو کې په لسګونو کورونو او دوکانونو ته هم زیان رسیدلې ده. د لړکې د سند حکومت په صوبه کې د یو ورځ ویر نمانځلو اعلان کړی. تر دې دمه چا د پیخې پلا په غاړه نه ده اخیستې. خو د دې نه وړاندې کراچۍ کې په شیعهګانو ترسره شوي د زیاتره بریدونو پلا وسلوالو طالبانو منلې ده. خیبر ایجنسی کې د اف سی زواک یو چارواکي د نوم نصر غندولو په شرط نن سهار مشال ریډیو ته ویلي پرون پوزي جټ الوتکو د تیرا په سپاه سیمه کې د وسلوالو په پنازینو باندې بمباری کړي چې په نتیجه کې لک تر لګه و وسلوال وجل شوې دي. او په یاد سیمه کې په یو کور باندې د مارټر ګولې د پریوتو لوجې درې کسان جوړل شوې دي. دغه چارواکي زیاتوي په باړه کې هم د وسلوالو لخوا په دازو کې د پوز یو افسر جوړل شوې دي. یاد دی وی چې په باړه کې د تیرې اوږدې مودې راهیسې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې خلاف پوځي عملیات روان دي او وخت نا وخت پکې دا ډول پیښې رامنځته کیږي. د افغانستان د ملي امنیت شورا په غونډه کې د پاکستان د دینی عالمانو شورا د مشر ورستې سرګندونې وغندول شوې چې پکې یې په افغانستان، فلسطین او کشمیر کې ځانوجون کې حمله روا بللې دي. د افغانستان د جمهوری ریاست د ویپانې د خبر لمخې د ولسمشر حامد کرزی په مشرۍ د ملي امنیت شورا د پرونی غونډې ګډونوالو د پاکستان د دینی عالمانو د شورا د مشر طاهر اشرفي سرګندونې په کلکو ټکو وغندولې. دوی ویل لوموړي سرګندونې د سعودي عرب د ستر مفتي او د اسلامي نړۍ د نورو عالمانو له فتواو سره مخالفت دی. بلخوا طاهر اشرفي پرون له ازادۍ رېډيو سره په خبرو کې د هغه په حواله په ځینې رسنیو کې خبره شوی هغه ریپورتونه په کلکه رد کړل چې وایي لوموړي افغانستان اشغال شوی هیواد او ځانمرګي بریدونه جایز ګرځولي دي. افغان ولسمشر حامد کرزی د نیټو د هلیکاپټرو د هغه برید غندنه کړې چې پکې دوه ماشومان وجل شوي. دا ماشومان چې عمرونه یې د وو کالونه کم دي په دې غلطۍ چې ګنې طالب یا غیان دي وجل شو. دغه ماشومان د تیر زیارت په ورځ په اورزګان ولایت کې د خشاک راغونډولو مالونو له د ګیا کولو په وخت وجل شوي وو. د نیټو په مشرۍ کې احساس وکړو ویلي دوی د دې غمجنې پیښې ذمواري په مکمله توګه په غاړه اخلي. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالو ځواکونو لخوا د ولسي وګړو په وجل کېدو د افغان ولس غوسه په زیاتې دوه تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به نن د سعودي عرب چارواکو سره خبرې اترې کوي. نوموړی د عربي نړۍ دا سفر د وزیر خارجه په حیث د خپلې اولنۍ دورې پر مهال کوي. ټاکل شوې ده چې کیری به د دغه هیواد د وزیر خارجه شهزاده سعود الفیصل او د خلیجی تعاون شورا د مشر عبداللطیف بن راشد په شمول د یو شمېر سیمه ییزو مشرانو سره لیدکاته کوي. تمه ده چې د شام بحران او اسرائیل او فلسطین ترمنځ شخړه به د خبرو اترو د ایجنډا په سر کې وي. جان کیری د مصر د دوه ورځنۍ دورې نه پس پرون ماښام ریاض ته رسېدلی دی. د مصر د صدر محمد مرسي لخوا د آی ایم ایف د قرضې ترلاسه کولو لپاره د سختو اقتصادي ګامونو پورته کولو د ژمنې نه پس جان کیری وویل هیواد به مصر ته د بجټ د مرستې په لړ کې 190 میلیونه ډالر ورکوي. د شام حکومت مخالفه مشر معاذ الخطیب د باغیانو په ولقه کې د دغه هیواد د شمالي برخې ایولنډ دوره وکړه. الخطیب چې د شام د ملي اتحاد مشر دی پرون د گاونډي هیواد ترکینا د شام شمالي برخې ته پورې وته او د جرابلوس او مینبیج خارګوټو دوره وکړه. د نوموړي دا سفر په داسې حال کې ترسره شو چې رپورټونه وایي د مرکزي خار هومس او شمالي خار حلب په شمول په بیلابیلو برخو کې درنه جګړه روانه ده. او بل خبر دا چې د چین په جنوب لویدیز کې یوې زلزلې د ریپورټونو له مخې سلګونه کورونه نړولي او لږ تر لږه 10 کسان یې ژوبل کړي دي. د چین د سرکاري رسنیو د ریپورټونو له مخې د زلزلې چې شدت یې د ریکټر سکیل په مطابق 5.5 درجې و پرون ماسپخین په یونان صوبه کې یو کلیواله سیمه وځپله. ریپورټونه وایي چې زلزلې خواوشا 200 کورونه تباه کړي او 2500 زیات یې زیانمن کړي دي، خو د چا د مړینې خبر تر اوسه نه دی ورکړل شوی. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
تاسو سلام پختونخوا خبرونه ته وګورئ او کولای شئ د مشال تازه خبرونو ریپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم واورئ او هم یې ولولئ. په روانه خبرونه کې بواوري په کراچۍ کې یوې موټر بمې چاودنې د سلو نه زیات خلکو ته مرګ ژوبله اړولې. نن کاربندیز او سوګ اعلان شوې. د افغانستان د ملي امنیت شورا د پاکستان د علما کونسل د مشر د هغه خبرو غندنه کړې چې ګنې په افغانستان کې ځانمرګي بریدونه روا دي. په بلوچستان کې خبریالان وایي په یو شمېر امنیتي مسلو او غیر یقیني صورتحال کې کار کوي.
صحافیان کوشش کی چې متوازن ریپورتنګ وکړي، نو د کوم خلکو په لاس کې ټوپک دی داغو دا خبره نه خوشیږي. هغه وایي چې موږ سوي ته هغه چاپ کړه.
او وابهوري د موسیقۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت پښتنو سندرغاړو سو ویل.
زما څنګه مت خوشاله سندرې وایم نشم، ځکه چې زما په سر د ما د بچو پیسته دغه پیسې نشته. زما کور کې بیماری ده، سره د دې پیسو سره سره په سر د پاسه باندې لکه اور ګرځول.
د مشال سره واورې. تاسو مشال ریډیو ته غوږی څنګه چې موړاندې په خبرونو کې واوریدل، په کراچۍ کې د اتوار په مخام یوې بمی چاودنې د سلو نه زیاتو خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. پولیس وایي چاودنه تیر مخام د کراچۍ د ابوالحسن اصفهاني سړک په عباس ټاون کې هغه وخت شوې کله چې د سیمې خلک د مخام د مونځ وروسته کورونو ته روان وو چې په کې تر اتو ډیر شپورې عام کسان وژل شوي دي. په دغه ځای کې زیاتره د شیا مسلک خلک اوسېږي. دا وخت موږ سره د کراچۍ نه د مشال همکار ظفر کریمی د ټلیفون پلی کړي. تاسو ستړي مشي وایو او ظفر کریمی د دغه پیښه وروسته نن د کراچۍ امنیتي وضع څنګه ده او دغه د مرګ ژوبلې د شمیرې په اړه راته وایي.
د دې نه وروسته نن د کراچۍ ښار په مکمله توګه په کې ژوند په ټپه باندې ولاړ دی. دوکانونه، سکولونه، مارکیټونه او ترانسپورټ بالکل په نظر نه راځي او تر دې پورې چې موټرسایکلې چې به مخکې د هرتالونو په ورځ باندې چلېدلې نن هغه هم په نظر باندې نه راځي. مکمل سوګ فضا ده په ټول ښار کې او هر څه چې دي هغه بندي. په سکولونو او کالجونو کې د ماشومانو او د تکونکو پرچی وی امنو واغیم نن ټول زندول شوی دی او خار چلی هغه په مکمله توګه باندې بندې تاسو چې د مرګ جوړ د کما او د پاړه کما کوښنه وکړه نو بیګا ما هم په دې اړه باندې د مونږ سره د سینسو دی آئی جی خبرې کړې وې واغ ویلې چې دا اته دېش کسان په دې کې مړې دي او پنځه اتیا نور چې دي هغه جو بندي غذایي رسنۍ دغه شمېره لږه زیاته ښیي او د صحت د سینسو دی صحت محکمه چې ده هغه دغه شمېره څلوېښت کسان ښیي خو دوی دا وایي چارواکي دا وایي چې په دې کې کوم کسان جوبل شوي دي د هغوی روغتیایي حالات د اندېښنې وړ دی او کېدای شي په دې کې د مرګ ژوبلې کومه شمېره چې ده په دې کې نور هم زیاتوالی راشي.
ظفر کریمی که تاسو ته معلومه وي چې دغه پیښه د ابوالحسن اصفهاني سړک په عباس ټاون کې شوی چرته چې زیاتره د شیعه مسلک اوسیدونکي خلک اوسي دغلته ژوند کوي نو دغې ته آیا هم په پاکستان کې لکه څنګه چې د شیعهګانو د وژنې په اړه باندې په کوټه کې داسې پیښه رامنځته شوې آیا خلک ورته په دغې نظر ګوري که څنګه؟
دغه پوښتنه ما د سینی صوبې د پولیسو مشر نه هم وکړه. هغه وویل چې یقینا دا خو د ګڼې ګوڼې ځای دی، یو خو دا نښه شوی دی چې ډېر تلفات واړی خو د ګڼې ګوڼې ځایونه خو چونکې کراچۍ ښار لوی ښار دی او د دې ټولې برخې تقریبا د ګڼې ګوڼې ځایونه دي، نو چې د عباس ټاون دا علاقه په کې تنخه شوې ده د دې مطلب یقینا دا و چې دغه علاقه کې زیاتره شیعهګان دي. بل دا چې دا د امام بارګاه سره نږدې هم شوې ده او زه به تاسو ته دا ووایم چې دلته په دې عباس ټاون کې مخکې هم چاودنې شوي دي، خاص کر د محرم په وخت کې چې کله دوی شیعهګان کله په نښه کوي نو عباس ټاون سیمه چې ده هغه دغه کوي. د دې نه علاوه د شیعه کوم تنظیمونه چې دي هغوی هم دې خبرې ته په دې نظر باندې ګوري چې عباس ټاون کې دا چاودنه شوې ده، نو یقینا د دې عدد چې وو هغه د سیمې کوم شیعه مسلکه خلک چې دي هغه وو.
ظفر کریمي، اخیره پوښتنه لرم، آیا د دغه پیښې پړه تر دې دمه چا په غاړه اخیستې؟
فرخند وزیر تر اوسه پورې د دغې پیښې په اړه چا په غاړه باندې نه ده اخیستې، خو د دې نه مخکې چې په عباس ټاون کې یا د محرم په جلوسونو باندې دلته کومې چاودنې شوې وې نو د ناقانونه ګرځول شوې ډلې تحریک طالبان پاکستان او یا جندالله ډلې دې دواړو کې یوې ډلې خامخا د دې دغه په غاړه اخیسته، خو د دې اوسنۍ بېګانۍ پیښې تر اوسه پورې چا په غاړه نه ده اخیستې.
کورم ودان اوریدونکو، دا په کراچۍ کې د مشال همکار دغلته پرون 13 ورځ د ماخام د مونز نو وروستو یو موټر به می چاودنه شو. د کراچۍ پولیس وای دغه یو موټر به می چاودنه و چې سناسه یو نیم سل کیلوګرام چاودیدونکو توکي پکې استعمال شوی وو. نن په کراچۍ کې سوګ او کاربندیز اعلان شوی او ټول سکولونه هم بند دي. په دې اړه نور تفصيل هم د مشال همکار د سفر کریمی په دې رپورت کې ورو.
پولیس وای د اتوار په ماخام د کراچۍ ښار د ابوالحسن اصفهاني سړک په عباس ټاون سیمه کې هغه وخت درنه چاودنه وشوه کله چې د سیمې خلک د ماخام د منځه در ادا کولو وروسته کورونو ته روان ول. د سین صوبې د پولیسو مشر فیاض خان لغاری مشال رډیو ته ویلي دي چې تر اوسه د چاودنې له امله 38 کسان وژل شوي او 50 نور سخت جوبل شوي دي. دی وای د یو نیم سل کیلوګرامه چاودیدونکي توکي وو. دا د یو موټر په شاتنۍ برخه یا ډیګۍ کې ځای په ځای شوي وو او بیا د ریموټ کنټرول په ذریعه چول شوي دي. دا دوه نه بلکې یوه چاودنه وه. دویمه چاودنه د ترانسفرمر د چاودېدو له امله مخې ته راغلې ده. د دې چاودنې مقصد دا و چې د ګڼې ګوڼې په سیمه کې رامنځته شي او ډېر تلفات واړوي. دا د ښار په عباس ټاون سیمه کې رامنځته شوې ده او د دغې سیمې زیاتره شیعه مسلکه خلک پکې په نښه شوي دي. د سیمې خلک وایي چاودنه دومره زورور وه چې اواز یې تر لرې لرې واورېدل شو. د چاودنې وروستو د پیښې په ځای کې د غور لمبې بلې شوې. د ژغورنې د ادارو چارواکي وایي د چاودنې له امله په درجنو کورونو او دوکانونو ته سخت زیان اوښتی دی. د جومات وحدت المسلمین ویان او د پیښې عیني شاهد علي احمر مشال رډیو ته ویلي چې د پیښې په قربانیانو کې زنانه او ماشومان هم شامل دي.
دو
دماغ چاودنی دو چاودنی وشوی. کله چې خلک د لومړنۍ چاودنی وروستو د پیښې په ځای کې راټول شول نو دویمه چاودنه وشوه. په وژل شوو کسانو کې د سنی او شیعه دواړو مسلکونو خلک شامل دي، خو دا چاودنه د شیعهګانو د شروع شوې نسل کشۍ لړۍ ښکاري. مونږ د دې پیښې په ضد درې ورځنی ویر او د ګل په ورځ په کراچۍ ښار کې کاربندیز اعلان کړی دی. د کراچۍ د جنا اسپتال د ایمرجنسی د وارډ مشر ډاکټر سیمی جمالی د اتوار په شپه ناوخته مشال ته ویلي د چاودنو په لسګونو قربانیان دغه هسپتال ته وروړل شوي دي. دی وایي تر اوسه هسپتال ته د شلو کسانو مړی راوړل شوي دي. په دې کې 19 د نارینو او یو د زنانه مړی دی. د یو ماشوم مړی هم هسپتال ته راوړل شوی دی. زیاتره مړی سوځېدلي دي او ځینې په چرو د لګېدو له امله وژل شوي دي. اوس هم هسپتال ته د مړو او زخمیانو د راوړلو سلسله روانه ده. د پیښې یو شمېر مړي او زخمیان د کراچۍ اغا خان هسپتال، سیول روغتون، پټیل هسپتال او عباسي شهید روغتون ته هم وروړل شوي دي، چې د ډاکټرانو په وینا د یو شمېر زخمیانو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی. د سیند صوبې د آی جی فیاض لغاری په خبره د پیښې په اړه د پلټونو لپاره یې د صوبې د اډیشنل آی جی په مشرۍ کې پلټونکې ډله جوړه کړې ده او یادې ډلې خپل کار شروع کړی دی. سیند حکومت په ټوله صوبه کې د عباس ټاون د پیښې په ضد یوه ورځنی ویر اعلان کړی دی. د دې ترڅنګ ایم کیو ایم، اے این پی او یو شمېر نورو ګوندونو یاد پیښه په سختو ټکو کې غندلې ده او د جماعت وحدت المسلمین لخوا د اعلان کړی شوي کاربندیز حمایت یې کړی دی. تر اوسه د دې پیښې پړه چا په غاړه نه ده اخیستي، خو د دې نه مخکې په کراچۍ کې په اهلي تشیعو باندې د ترسره شوو یو شمېر حملو ذمهوریانې ناقانونه ګرځول شوې ډلې تحریک طالبان پاکستان منلې دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان د داخله چارو مرکزی وزیر رحمان ملک یو ځل بیا ویلي چې د ناقانونه ګرځول شوي وسلوالې ډلې لشکرې چنګوي مرکز په لاهور ښار کې دی او باید د پنجاب حکومت یې پر ضد عملیات وکړي. دا وخت موږ سره د اسلام آباد نه د مشال همکار ریاض موسی خیل د ټلیفون پلی کړی. تاسو ستړي مشي وایو او ریاض ته رحمان ملک ته خبرو تفصیل کا اوریدونکو سره شریک کړئ.
جی ډیره مننه فرخنده. لکه چې تاسو ذکر وکړو، رحمان ملک یو وار بیا دغه خبره وکړه کله چې د دوبۍ نه د لاهور هوایي ډګر ته راورسېد. نو دغه دوران د ده وینا وه چې د لشکر جنگوي مرکز چې کوم دی نو هغه په لاهور کې دی او باید چې پنجاب حکومت د دې خلاف کاروایي وکړي. د ده وینا وه چې مونږ پنجاب حکومت ته د 1540 کسانو چې د لشکر جنگوي سره تعلق دی د هغې فهرست ورکړی دی، خو تر اوسه پورې په هغې هېڅ کاروایي نه ده شوې. دغه شان ده زیاته کړه چې د طالبانو املا ماته کړې شوې ده، خو که پنجاب د دې خلکو خلاف کاروایي وکړه نو هیڅ ګران نه ده چې ورسره په ملکي امن راشي. د ټولګوندیزې غونډې په حواله سره د رحمان ملک وینا وه چې دا به ډېره ښه وه که چېرې په دغه غونډه کې چېرې د طالبانو نمایندګي هم موجود وه، هغې هم راغلي وو، نو د دې به ډېرې زیاتې ښې نتیجې مخې ته راغلي وي. جی
ډیره مننه ریاض مساخیل. اوریدونکو دا وو د مشال همکار چې تاسو ته د پاکستان د مرکزی وزیر رحمان ملک د دغه خبرو په اړه تفصیل درکولو چې کینی باید د پنجاب حکومت ته د ناقانونه ګرځول شوی وسلوالې ډلې لشکری جنگوي خلاف عملیات وکړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګی. نن به د خیبر پختونخوا د صوبای اسمبلی اخیری غونډه کیږي چې پکې به د صوبې د موجوده حکومت کار په اړه هم خبرې کیږي. دا وخت موږ سره د پیښور نه د مشال همکار خالد خان د ټلیفون په لی کړي. تاسو ستړي مشي وایو او خالد خان په دې اړه څه تفصیل لري؟
ډېر مننه فرهنده. بالکل، څنګه چې تاسو د خیبر پختونخوا د اسمبلی دغه اخیری غونډه نن را بلل شوې ده او دې کې به د خیبر پختونخوا کابینه کمی پریکړې کړې وي، هغه ته د قانوني شکل ورکولو لپاره به ځینې دغه سي بلونه راوړل شي چې هغه به پاس کیږي. ځکه چې د دې حکومت او د دې سملو ډیر لږ وخت پاتې دی. په دې میاشتې په شپاړسم مارچ په دې خپل میاد خپل موده چې دی د پنځو کالو دغه موده دغه پوره کېږي. نو په دغه غرض دغه غونډه ډېره اهم ذکر ده چې یو خو پکې دغه کوم کابینې فکر فیصلې شوي دي نو دغې ته قانوني شکل ورکولو دپاره به دغه خبرې کېږي. او بل څنګه چې تاسو خبر وکړه پنځه کاله دې اسمبلی د صوبایي اسمبلی او بیا دغسې په مرکز کښې او نورو صوبایي اسمبلیانو خپل نیټه پوره کړه او دا په لومړي ځل لکه د دې نه مخکې د ایم ایم ای حکومت چې نو هغې هم د وخت نه مخکې دغه شوي وو لکه په هغې کښې داسې یو دغه جوړ شوي وو چې هغې کښې بیا جماعت اسلامي د هغې نه خفه شو او بیا پوره نه شو. خو دا په لومړي ځل د خیبر پښتونخوا اسمبلی به دغه خپل مدت پوره کړي. او په دې کښې به تاسو ته دا وایم چې دې صوبایي اسمبلی ډېر ښه ښه قراردادونه داسې قانون سازیان کړي دي په دې باندې دغم شوي دي لکه د پرمختګ کارونو په حوالې باندې خبرې شوي دي، ترهګرۍ په حواله هم خبرې شوي دي. یا د اورېدونکو ته به دا هم ووایم چې د خیبر پښتونخوا د موجوده اسمبلی دولس داسې ممبران دغسې غړي وو چې هغه په دې دوره حق ورسېد مړه شو. په هغې کښې درې چې د خیبر پښتونخوا ترخګرۍ په وجه کښې لکه هغه درې واړه د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لري، علمدیب خان د پېښورو، ډاکټر شمشیر د سوات او دغه شان د بشیدرور ذکر چې ما وکړ نو د هغه په شمول دولس دغسې غړي چې په هغې کښې دوی په حق ورسېده. او نور داسې هم خبرې په کښې راغلي دي چې لکه ډېر ملګري یا ډېر غړي داسې وو چې هغې خپلې پاتې پرېښودې او نورو پاټو ته لاړه. نو دا ښه دلچسپۍ به ځکه وي چې دې کښې به د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر حوتی به ټول غړو ته په اعزاز کښې ډوډۍ انتظار ګوري، همدغه ریویو به کوي چې یاره په پنځو کالو کښې دوی څومره کارونه کړي دي او څه قانون سازۍ کړي دي. نو دا به د نننۍ غونډې نه پته لګېږي. دوی ښه راغله.
ډېره مننه خالد خان. اوریدونکو دا وو د مشال همکار چې تاسو ته یې په دې اړه تفصیل درکولو. نن د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی اخیری غونډه رابلل شوې ده.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړی مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غې نه پس په ډیسټریکټ کې
منګل تک دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
زو بلوچستان صوبې ته چرته چې په تیره نږدې موده کې یو شمېر خبریالان د ترهګر پېښو ښکار شوي دي. د کوټې د خبریالانو د اتحادیې غړي وایي دوی ته اکثره د وسلوالو لخوا دړکې ورکړل کېږي او په یو غیر یقیني صورتحال کې خپل کار ترسره کوي. د کوټې د خبریالانو د مسلو په اړه د خدای نور ناصر دا رپورټ اورو.
د بلوچستان د خبریالانو د اتحادیه یا بلوچستان یونین اف جرنالیسټس په وینا په بیل بیل بمی چاودنو او هدفي وژنو کې د صوبې په بیلابیلو سیمو کې تر اوسه لږ تر لږه دیرش خبریالان په خپله خبر جوړ سوي. په دې صوبه کې که یوې خواته ډیری خبریالان په هدفي وژنو کې وژل سوي نو بلې خواته تر یوې بمی چاودنې وروسته په دوهمه چاودنه کې هم ډیری خبریالانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. د ډان ورځپاڼې مشر خبریال سلیم شاهد وایي په بمی چاودنو کې خبریالان د بریکنګ نیوز عمله وجل سوي دي.
چې کوم بم د ماکو کې وفات کړي د چې کوم الکترونیک میډیا دی د دې یو بریکنګ نیوز دغه دی ریس دی. په دې کښې دوی خپل خلق ته وایي چې تاسو ورسي او دا بالکل دوی ته حفاظتي اقدامات او دا هېڅ شی نه ورکوي.
خبریال سلیم شاهد زیاتوي په بلوچستان کې ډیری خبریالان بې تجربې دي چې په راپورونو کې د نه بیلانس له امله په نښه سي. خو یو بل مشر خبریال سید علي شاه بیا وایي د خبریالانو په هدفي وژنو کې ډیری خبریالان د بیلانس راپور له امله په نښه سوي چې د نوموړي په وینا وسلوالي او د ریاستي ادارو دواړو لپاره دا بیلانس د زغملو وړ نه وي. خبریال سید علي شاه:
دلته چې د امنیت وضع خراب ده نو په دې جګړه کې چې کوم ګروپونه دي کوم خلکو چې
توپکان اخیستی دی دا غو متوازن ریپورٹنگ ندی خوش صحافیان کوشش کی چی متوازن ریپورٹنگ وکی یعنی دا وی خواست هم پشتنه وکی دا بلی خواست هم پشتنه وکی دا حکومتی ادارو سر هم پشتنه وکی او کم خلقو چی توپکان اخیستی دی دا غو سر هم وکی او دا عام اولس سر هم خبری وکی نو دا کم خلقو پلات کی چی توپک دی دا غو دا خبر نخوشیجی اغا وای چی مش سوای تا اغا چاپ کن چی مش کم خبر کهو باید چی اغا ایدیت نیسی اغا هغا رنگ رایسی
حالتا یو بل خبریان عبدالکبیر شاکر بیاوایی بلوچستان دا وقت دا جنگ پا حالت که دی او دا جنگ پا حالت که خبریالان زک هم زیاد پا نخشکیجی چی پرشتیا و یلو باندی یوان یو دل خامخا خواب دوی او دا خبریال دا کار دا حقی بل دل املاتار بولی
یو خبریال سره دا کلم سیوا بلشی نی و سره اغا نا وصله لری نه د وسلې مقابله کوي هغه د قلم د لارې مقابله کوي او دا خلک شدید دلته په ایالت کې هغه وچ کلک ودې ته ولاړ دي چې په ګولۍ خبره کوي د دې د منشا مطابق به د دې ځای خبریال مجبور کوي چې ته به لیکې که څه هم د شکنځل لیکل نو صحافتي یو اصول دی یو آداب دی هغه خپل ځان ته یو اصول لري او د ملک د حیوان او د نور خلکو خیال ساتي
په داسې حال کې چې په بلوچستان صوبه کې له 2000 بیا تر اوسه پورې تر دیر شو پورې خبریالان وژل شوي د بلوچستان د خبریالانو اتحادیه د دوی د قاتلینو په نیولو او د نورو ورته پیښو د مخنیوي لپاره څه ګام پورته کړی کیا مشر خبریال سلیم شاید یې په ځواب کې وویل
ګوره موږ خو د یونین څخه باندې او د پرس کلب څخه باندې نه موږ خو ډیر کوشش وکړه موږ خو دا همیشه دوی ته چې تاسو دغه که تاسو یو شکایت لري تاسو راشي پرس کلب ته راشي یا چې کوم بلوچستان یونین جرنلیست دی دې په علم کې راوړي دا موږ به کینو او تا کوم چې ستا شکایت دی که ځای شکایت دی موږ خپل جرنلستان چې دې ته وایو چې وایي دا مه کوه او دا دوی ته کوم شکایت چې ریموو شي که نه او بل خبر دا دی ګوره موږ خو دا هم کوشش کړی دی چې کوم زموږ جرنلستان دی پروفیشنلزم نشته هغه چې کوم جرنلستان وه ټرین نه دی دوی ته نه دی معلوم څنګه رپورټنګ کوي نو موږ خو ډېر کوشش وکړه موږ ته یونین سطح پاکستان فیډرلی جرنلسټ
د ویلو ور ده چې په تېره یوه لسیزه کې د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې تر اتیا زیات خبریالان وژل شوي خو د یوه خبریال قاتل هم نه نیول شوی او نه هم ورته سزا ورکړل شوې ده یوه جنایي خبریال چې قاتل یې نیول شوی او هم ورته سزا ورکړل شوې امریکایي خبریال ډینیل پرل و چې په 2002 عیسوي کال کې وژل شو خدای نور ناصر مشال راډیو کوټا
مشال رادیو توغی د پاکستان د دینی عالمانو شورا د مشر رسته سرګندونی چې په افغانستان فلسطین او کشمیر کې ځانمرګي حمله روا بللې دي د افغانستان د ملي امنیت شورا په غونډه کې په سخت ټکو کې غندل شوې دي د شورا غړو ویلي د مولانا طاهر اشرفي سرګندونی د سعودي عرب د ستر مفتي او د اسلامي نړۍ د نورو دینی عالمانو له فتواو سره مخالفت لري تفصیل د کابل نه د نسیم شفق په ریپورت کې
د پاکستان د علماو شورا د رئیس د تازه سرګندونو پر وړاندې د افغانستان د علماو شورا له توند خبرګون نه وروسته د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت هم دا ډول سرګندونی بې اساسه او سیاسي بولی د پاکستان د علماو شورا رئیس طاهر اشرفي په تازه سرګندونو کې رسنیو ته ویلي چې ځانوژونکي حملې په افغانستان کې روا خو په پاکستان کې ناروا دي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی د یک شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د سعودي عربستان د لوی مفتي په ګډون د ډیرو اسلامي هیوادونو دینی علماو ځانوژونکي حملې حرامي بللې دي ښاغلي موسازی ټینګار وکړ چې دا ډول غیر مسؤلانه سرګندونی په سیمه کې د امنیت او ثبات په ګټه نه دي
اظهارات را کې شخص تحت عنوان
هغه سرګندونی چې وطن د دین د عالم تر عنوان لاندې په پاکستان کې کړي د افغانستان حکومت په بشپړ ډول ردوي د غیر مسؤلانه سرګندونی چې سیوي یو سیاسي عمل او لخنډه ډکې سرګندونی دي دا په هیڅ صورت د سولې او ثبات او د دواړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړتیا په ګټه نه دي
د افغانستان د علماو شورا هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره د پاکستان د علماو شورا د رئیس طاهر اشرفي سرګندونې په جدي ډول غندلي او هغه د اسلام د دین له احکامو سره په ټکر کې بللې دي په دې اعلامیه کې راغلی چې د علامه اشرفي خبرې سیاسي او استخباراتي تبلیغ دی او نه یوازې چې ستونزې نه هواروي بلکې د مسلمانانو ترمنځ فتنه نوره هم زیاتوي. د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی د طاهر اشرفي هغه څرګندونې چې وایي افغانستان د امریکا لخوا اشغال شوی هم رد کړي او ټینګار یې وکړ چې افغانستان بشپړه خپلواکي او حاکمیت لري.
افغانستان مشورې مستقل دارای حاکمیت.
افغانستان یو خپلواکي هواد او د ملي حاکمیت لرونکی دی. سره له دې چې په دې هواد کې په تیوري ولسکلونه کې د څه باندې 500 هوادونو ځواکونه حضور لري. افغان حکومت خپل خپلواکي او ملي حاکمیت په ټول مواردو کې ساتلی دی. افغان حکومت هم په هغو مسایلو کې چې کورنۍ پالیسي بلل کیږي او هم په خپل بهرنی سیاست کې بشپړ خپلواکي لري. موږ له خپل نړیوالو ملګرو سره د هغو ترورستانو پر ضد اوژه په اوژه مبارزه هم کړې چې د افغانستان له پولو څخه بهر ریښه لري.
مبارزه کړې
د پاکستان د علماو شورا د رئیس دا ډول سرګندونی په افغانستان کې عام خلک هم په غوسه کړي او سیاسي کتونکي وایي چې دا به د دواړو هیوادونو په اړیکو هم منفي اغیز پرې باسي.
بلخوا د پاکستان د علماو د شورا مشر مولانا طاهر اشرفي د افغانستان د جنگ او د ځانمرګي بریدونو په باب د دلخوا ویل شوی خبري ناسمې ګرځولې دي. د سحر 9:30 بجې شوې دي. لنډ خبرونه د منور شانه ورو.
د کراچۍ په اصفهاني روډ عباس ټاون کې تر سره شوې پرونی بمی چاودنه کې د وژل شو کسانو شمیر 83 تر رسیدلې او خواوشا 15 یا کسان جوړول دي. پاکستانی رسنۍ پیښه کې د وژل شو کسانو شمیر تر سلويختو زیاته خایي. جندالله نومي وسلوالې ډلې یو شی بوړاندې مشال ریډیو ته د نامعلوم ځاینه ټلیفون کړی دی او د دې برید اپلای په غاړه اخیسته ده. خیبر ایجنسی کې د اف سی ځواک یو چارواکي د نوم نصر غندولو په شرط ویلي پرون پوځي جټل وتاکو د تیرا په سپاسي مکه د وسلوالو په پنازینو بمباری کړي چې په نتیجه کې لک تر لګه و وسلوال وجل شوې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا په غونډه کې د پاکستان د دینی عالمانو د شورا د مشر وروستۍ سرګندونې وغندل شوې چې پکې یې په افغانستان، فلسطین او کشمیر کې ځانوجونکو حمله روا بللې دي. افغان ولسمشر حامد کرزی د نیټو د هلیکاپټرو د هغه برید غندنه وکړه چې پکې د دوه ماشومان وجل شوی. دا ماشومان چې عمرونه د وو کالو نه کم وو په دې غلطۍ چې غنی طالب یا غاندي وو وجل شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به نن د سعودي عرب چارواکو سره خبرې اترې کوي. نوموړی د عربي نړۍ د سفر د وزیر خارجه په حیث د خپلې اولنۍ دورې پر مهال کوي. د شام حکومت مخالفه مشر ماز الخطیب د باغیانو په ولقه کې د دغه هیواد د شمالي برخو یولانډا دوره وکړه. الخطیب چې د شام د ملي اتحاد مشر دی پرون د گاونډي هیواد ترکی نه د شام شمالي برخه ته پورې وتو. د جرابلوس او مینبیج خارګوټو دوره یې کړې ده. او د چین په جنوب لویدیز کې یوې زلزلې د رپورټونو لمخې سلګونه کورونه نړولي او لک تر لګه دیش کسان یې ژوبل کړي دي.
اوس هم راځو د پاکستانی مطبوعاتو اداریو ته مهمې خبرې د احمد الله ناورو.
مشرق ورسپان په خپل ادارې کې لیکي چې د قبایل ستر جرګه با د امن مذاکرات مخ په وړاندې بوتلو د پاره طالبانو سره ملاقات کوي چې د هغوی رائے واخلي او بیا د گورنر خیبر پختونخوا او فضل الرحمن سره په ګډه د ولسمشر سره ویني چې دغه رنگ د خبرو اترو د پاره لار هواره شي او د دوران با فوزي سرلخکر نه هم رائے غواړي. ادارې وایي چې داسې حال کې د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر میا افتخار حسین هم په حکومت زور راوړی دی چې ټول سیاسي ګوندونه طالبانو سره په مذاکراتو متفق دي او خپل طالبان هم مذاکرات غواړي. نو باید چې حکومت زر تر زره یو قومي کانفرنس راوبلي چې د خبرو اترو لړۍ روانه شي. اداریه اخیره کې وایي چې دوه تجویزونه د غور وړ دي او په دې عمل درآمد کیږي. نو باید چې د وخت ضایع کولو نه بغیر مقصدی خبرې اترې پیل کړي شي چې ورسره سیمه کې د امن لاره هواره شي. وحدت ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د قانون او انصاف وفاقي وزیر فاروق چنایک ویلي دي چې بلوچستان کې د گورنر راج په اړه پریکړه به دوه ورځې کې وشي. قومي اسمبلی به د مودې تر سره کېدو سره تحلیل شي او ټول ټاکنې به په 18 ورځو کې کیږي. ادارې لیکي چې دا هر چا ته معلومه ده چې د ترهګرۍ دغه اور یو نوی رنگ او شکل خپل کړی دی او په 13 د بلوچستان حالات خود ملک ته ټولو سیمو څخه بدل او خراب دي، ځکه خو دغلته د ځایي اولس په خوخه گورنر راج نافذ کړی شوی دی. په داسې حالاتو کې ترهګری خاتمه بیخی ضروری ده او دا کار تر هغه وخت ممکن نه دی تر کومه چې د ترهګری په ضد د ملک ټول سیاسي ګوندونه او قامی او اولسی مشران یو موټی شوي نه وي. اداریه لیکي چې د ترهګری او بدامنۍ د پوره خاتمه لپاره به په ملک کې د جمهوریت لړۍ جاري ساتل وي او دې لړکې تر ټولو وړاندې د بلوچستان دننه د گورنر راج خاتمه او بیا د راتلونکو ټول ټاکنو دپاره په اتفاق د نگران حکومت د جوړولو آئینی دستوري غوښتنې ترسره کول بیخي ضروري دي. که دې لړکې د کمځنډ څخه کار واخیستل شو نو دا به د جمهوریت د لړۍ ودرولو مترادف وي چې راتلونکي وخت کې به د ملک او قام په زیان او تاوان تمامیږي. جنگ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د حکومتي فیصلې خلاف د اولس ردعمل نه پس وزیر اعظم راجا پرویز اشرف پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د اضافي فیصله واپس اخستو حکم ورکړی دی. ادارې لیکي چې سوال دا پیدا کیږي چې حکومت د اولس د دې ردعمل نه باخبره نه وو او دې فیصلې نه پس پټرول پمپونو مالکانو اولس چې څنګه لوټ کړی دی نو د هغې ذمهوار به څوک وي. ادارې زیاتوي چې هر ځل حکومت داسې فیصلې وکړي او اولس د مشکلاتو سره مخ کړي نو د حکومت داسې ګامونه د دې خبرې عکاسي کوي چې حکومت بغیر د څه سوچ او فکر نه فیصلې کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. ډان ورځپاڼه په دې وروستیو کې د طالبانو سره د مذاکراتو لپاره د ټولګوندیزو غونډو په اړه مقاله لیکلې او بلخوا لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ کې اتحادي ځواکونو د بلیونونو ډالرو سامان بیرته وړل پیل کړي او افغان چارواکي غواړي چې اتحادي ځواکونه دې دغه ټول اسانتیاوې دوی ته پرېږدي. تفصیل د انیسا اجمل ناورو.
ڈان ورځپاڼه لیکي هیڅوک دا فکر نه لري چې تحریک طالبان پاکستان امن غواړي، نه هم ملایان او نه هم د عوامي نېشنل پارټي غړي چې د رستیو کې د امن لپاره ټول ګوندي سي غونډې راغوښتي وي هم په دغه خبره یقین نه لري. ورځپاڼه لیکي مذهبي عالمان او عوامي نېشنل ګوند دواړه طالبان ډېر ښه پیژني ځکه چې طالبان د مذهبي عالمانو په شان سوچ لري او عوامي نېشنل ګوند ته ځکه د طالبانو په اړه زیاته معلومه ده چې طالبان د دوی په خوره اوسېږي. ورځپاڼه لیکي د انتخاباتو معنا خپل هدفونه ترلاسه کول دي چې پکې سیاسي کمپاینونه، جلسې کول او د سیمه ایزو مشرانو سره سیاسي اتحادونه جوړول راځي. ورځپاڼه لیکي په راتلونکي سو میاشتو کې په فاټا او خیبر پختونخوا کې سیاستوالان او سیاسي ګوندونه یوه موقع هم د لاسه ورکول نه غواړي. په دغو سیمو کې د سیاسي سیالۍ هڅې هم سختې دي نو سیاستوالانو غواړي چې د طالبانو مسلې دې هم ور په غاړه کړي. ډان لیکي د سیاستوالانو لپاره د انتخاباتو ګټل نه زیات نور اس شی معنی نه لري او د انتخاباتو د ګټلو لپاره د دوی ژوند ضروري دی. ډان ورځپاڼه په خیره کې لیکي په داسې حال کې چې د پاکستان پوځ وایي چې تر هغې د طالبانو خلاف عملیات نشي کولی تر څو چې سیاستوالان او عام خلک د دوی تر شا ولاړ نه وي او رسنۍ او عام خلک لا هم د طالبانو په باره کې واضح فکر نه لري. بلخوا لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه لیکي افغانستان کې د امریکا په مشرۍ کې اتحادي ځواکونو د یو لکو نه زیات ځواکونه او د بلیونو ډالرو د سامان بیرته وړل پیل کړي دي. د اتحادي ځواکونو چارواکي له افغانستان سره په دې خبرې کوي چې آیا د یو لسو کالو د جګړې په وخت د نیټو او امریکایي ځواکونو لخوا په لسګونو پوستې، پوځي مرکزونه او چاوڼۍ ورانې کړي او که افغانستان ته اوسپاري. ورځپاڼه لیکي په 1900 غونډو کې افغانانو په دې خبره ټینګار کړی چې اتحادي ځواکونه د نور پوځي مرکزونه نه روانوي بلکې دا به دوی د امنیتي قانون لپاره کارول شروع کړي او یا به پکې سکولونه او یا هم نورې ودانۍ جوړې کړي ځکه چې حکومت د نورو ودانو جوړولو توان لا نه لري. ورځپاڼه د یو امریکایي چارواکي چې نه غوښتل نوم یې په ډاګه شي لیکلي دي په لومړیو کې د افغان چارواکو دریځ دا و چې خپلې ټولې اسانتیاوې او هغه ټول سامان چې دوی یې نور نه کاروي دوی ته پرېښودل شي. دغه امریکایي افسر زیاتوي چې دوی افغان چارواکو ته دا ویلي وو چې دا خبره سمه نه ده که امریکایي ځواکونو داسې وکړو نو افغانان به ټول وخت، انرژي او پیسې په دې کې خرچ کړي چې د سامان سره څه وکړل شي او څنګه پر ځای پاتې کړل شي ځکه چې افغانانو سره دومره صلاحیت نشته. ورځپاڼه لیکي که څه هم د افغان پوځیانو شمېره زیاته شوې ده خو د پوځي سامانونو لپاره امریکا ته اړ دي. دوی په تقریبا ټولو هوایي اډو کې د امریکا په الوتکو انحصار کوي. لاس انجلس ټایمز لیکي د فبروري په لومړۍ نیټې اتحادي ځواکونو 300 او شپږ اویا پوستې، کیمپونه، مرکزونه او نورې اسانتیاوې افغان حکومت ته ورکړې او 223 ویښتې بندې کړې. په دې کې زیاتره هغه پوځي مرکزونه چې بچ پاتې شوي هغه به په راتلونکي کې د افغان امنیتي کارونو لپاره کارول کیږي او دوی به په دغو کې سکولونه جوړوي او یا به د کر کروندې لپاره ځمکه برابروي.
دا مشال ریډیو ده.
زو افغانستان ته چرته چې د ننګرهار، کونړ او نورستان په ولایتونو کې سباند شپږ ویشت زرو ماشومانو ته د پولیو ساسکي نه دی ورکړل شوی. په دې اړه د ننګرهار نه د مشال همکار محمود شنواری دا رپورټ ورو.
په ختیز کې د مدني ټولنې او بشري حقوقو د شبکې چارواکي وایي چې د ختیز سیمې په نه ولسوالیو کې ماشومانو ته د پولیو واکسین نه دی شوی. د دې شبکې مشر ډاکټر شفیق همدا ویل چې دوی د خپلو سیمې ییزو استازو پر مټ د پولیو د واکسین په اړه ارزونه کړې چې له مخې د کونړ په ولسوالیو، د ننګرهار او نورستان په یو ولسوالۍ کې ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین نه دی شوی.
په ختیز سیمه کې خصوصا په کونړ کې په ولسوالۍ کې، نورستان ولایت په یو ولسوالۍ کمدیش کې، بلکې مټال کې، دې خواته د ننګرهار په مربوطاتو کې، د لالپورې په ولسوالۍ کې زموږ ته چې کوم ارقام راسه شوي هغه د شپږ زره څلور سوه په حدودو کې ماشومان چې هغو ته واکسین کمپاین نه رسېدي.
نوموړی وایي چې د کونړ په چپه دره، وټپور، سرکانون، مروره، شیګل، خاص کونړ، ناړې، د نورستان په کامدیش او د ننګرهار په لالپورې ولسوالۍ کې دغه واکسین ماشومانو ته نه دي شوي. همدرد زیاتوي چې د دوی دغه رپورټ د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون او یوناما دفتر هم ورسره تایید کړی دی. بلخوا د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس باز محمد شیرزاد د لالپورې ولسوالۍ تایید کړي، خو په خبره یې چې په یاد ولسوالۍ کې د نامنې له امله یوازې نوي ماشومان د پولیو له واکسین نه پاتې ول.
د ننګرهار په ولایت کې یوازې نوي هغه ماشومان چې په سرحدي په صفري نقطه کې دي د لالپورې په ولسوالۍ کې هغه د واکسین نه پاتې.
د باز محمد شیرزاد په خبره دا ستونزه د لالپورې ولسوالۍ قومي مشرانو سره شریکه کړې ده تر څو د حل په برخه کې اقدام وکړي. شاوخوا یوه میاشت وړاندې د ننګرهار په سیاحت عامې کې د یوې لویې غونډې په ترڅ کې د پولیو ضد واکسین کمپاین پیل شوی و. هغه مهال ویل شوي وو چې په دې کمپاین کې به د ختیځې سیمې څه باندې اته سوه زره ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړل شي، خو اوس خپاره شوي رپورټونه ښایي چې څه باندې شپږ ویشت زره ماشومان د پولیو له واکسین څخه پاتې دي.
د مشال ترڅنګ اوسئ هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو.
د افغانستان په ننګرهار کې د سولې د بهیر د پیاوړتیا په لار کې د ښځو د حصې په اړه یو ورځنی کانفرنس تیره ورځ جوړ شوی و چې پکې د مدني ټولنو غړو ګډون وکړو او د حکومت نه غوښتنه کوله چې د سولې په عمل کې باید ښځې هم شامل کړل شي. باز محمد عابد ورو.
دغه کانفرنس د افغانستان په ختیس کې د مدني ټولنو د بشري شبکې دفتر جوړ کړی وو او د ختیس زون په کچه یې ورته له بیلابیلو مدني ټولنو څخه خزینه او نارینه استازي وربللي وو. په ننګرهار کې د مدني ټولنو خزینه او نارینه استازو له افغان حکومت نه وغوښتل چې د سولې د بهیر د لا پیاوړتیا لپاره د خزینه هم مرستې ملګرتیا ته ور وبلل شي. د مدني ټولنو د بشري شبکې د دفتر مسؤل ډاکټر نعمت الله همدرد دا وخت وویل
په کور کې د خزې ونډه ډیره مهمه ده. بلان د سولې په پروسه کې هم د خزې ونډه مهمه ده. او بل اساسي قانون د اسلام آباد حکومت کې د افغانستان د ادواو ترمن هیڅ نوع تبعیض او امتیاز نشته. وخت چې تبعیض نشته خزې هم د نارینه د ټولو اقتصادي او اجتماعي او فرهنګي حقوقو ضرور کړي. بلان دغه یو سیاسي حق ده ځکه د سولې پروسه د ملک سرنوشت ټاکل کیږي. بلان په دې کې د خزو ټولو نظریات او پیشنهادات او د ګوته باید پکې ځای وکړي.
د افغانستان د ځوانانو د ملي ټولنې مسؤل ډاکټر ابیب الله ننګ وویل که د سولې عالي شورا له بېطرفه اشخاصو څخه جوړه شوې وه نو د سولې پر اوستو کې به مثبته تمامه شوې وه.
کچېری د صلح شورا د افغانستان د مدني ټولنو نه تشکیل شوی وای یو غټه غټه به دا و چې کیدای شي مخالفینو هم په دې باندې باور کړای وای چې دا د دولتي ساختار نه دی معرفي شوی او دا هغه سوق دی چې د افغانستان د خلکو لپاره کار کوي او د دې باندې به هم د هغه خلکو باور وو او هم د دولت باور وو او کیدل شو یو مثبت رول درلودلای او د افغانستان په صلح باندې تاثیرات ډیر شوی وای.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مرستیال مقدسه میراج وای چې افغان میندو خپلو بچو ته په سمه توګه تربیه نه ده ورکړي، ځکه خو جنگی حالات پر افغانستان مسلط دي.
د تیر دیش کلو رئیس زمون میندو داسې زامن روزلی دي چې هغه همیشه دې ته ضرورت لري چې یو بهرنی قوت باید راشي او په افغانستان کې مداخلات ولري، مخالفینو طرف ته یا د حکومت طرف ته، دواړه طرف د خارجي قوتونو باندې استوار دي. زه غواړم د میډیا د لارې خپل خویندو میندو باندې غږ وکړم چې داسې تربیه هغوی ته ورکړي چې هغه خپل وطن خپل مور په شان وګڼي. دغه ښځې که چیرې خپل مسؤلیت صحیح ساتلی وای نو اوس به زموږ وطن په دې حالت کې.
د کانفرنس په آخر کې یو پریکړلیک هم تایید شو چې ډیر ټینګار پکې په دې خبره شوی و چې د افغانستان دولت دې د سولې په عالي شورا کې د ښځو ونډه پیاوړې کړي، چې له امله یې افغانان په دې وتوانېږي چې د سولې په فضا کې ژوند وکړي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کلجون یو څوک داخلي ور
کو خلک چې بیا بیروزګاره دي،
بجلی نشته،
بچي د شپې جاړي، د ګرمې د وجې
د غریبانو ته پوس خو سګمه
مشال شته کنه. ستاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ.
پرون د موسیقۍ نړیواله ورځ اول منزل شو. په دغه لړ کې د پیښور په نشترحال کې پښتنو سندرغاړو په یو پروګرام کې د پښتو په میوزیک خبرې وکړې. په سیمه کې رواني بدمنۍ د یو شمېر سندرغاړو کار، روزګار او ژوند هم له خطر سره مخامخ کړی دی. تفصیل د خالد خان په رپورټ کې.
دا موسیقی د نړیوال اورس په مناسبت پیښور کې د اتوار په ماخام رابلل شوی. د دستوري ته د پښتو هنرمندانو او سندرغاړو د حکومت نه غوښتنه وکړه چې دوی ته د حفظ ورکولو سره سره د دوی هنر ته د قدر په نظر وکتی شي. د پیښور پریس کلب د کلتوري څانګې او د هنرمندانو لپاره کارکوونکي یو غیر دولتي موسسې په مرسته رابلل شوی. دغه دستوره کې د پښتو ژبې نامتو سندرغاړو لکه استاد شاولی، احمد ګل استاد، خان تحصیل، حشمت سحر، کرن خان، موسیقار نذیر گل استاد او نور گنشمیر سندرغاړو او د ساز او سور سره تړلي خلکو ګډون وکړو. د دای غونډې قربا او یاد هنرمند ارشد حسین د غونډې په حقلا مشال ریډیو ته وویل:
زمنګ داس غونډې هم په کار دي چې د یو بل د مسلو نه خبر شو، د خپل ځان نه خبر شو، دنیا ته نړۍ ته موږ دا پیغام ورکو. کدلتا دا ترخه غری دا، کدلتا دا نور کشالی دي، مسلې دي، نو دلته موسیقي ژوندې ده، د دې ځای آرټ فن ژوندې دے، هنرمند ژوندی دی، او مونږ ته په هغه نظر مقتل شي او مونږ دے ځان پوی کی زمنګ مسلې سړي.
استاد شاولی چې نن سبا په کینیډا کې جون تیروی په خصوصي بلنه د بندر کې ګډون وکړو او د موسیقي د نړیوال اورس په حواله او د پښتنو هنرمندانو د جون او هنر په حق لا هغه مشال ریډیو ته وویل:
زمایي غانه ارزو همدا ده چې سید نوې جنریشن دی، مثلا نوې الکان دی، نوې ځوانان دا انسټرومنټونه په کې نوې راغلي دي، مثلا دا دغه خوزمنګ او رباب او تبله او دغه او په هغه کې دی، یعنی هغه 20 کلی هغه اوریجنل کلاسیکل موسیقي د پښتو او د لوی شاعرانو شعرونه په هغه کې خوشحال بابا کې مثلا رحمان او حمزه بابا دا سازونه موږ دغه کوو ده قبلوي. مګر سوال دلته چې زما د دې کشرانو نه دغه د یو ریکوست ورته کوم چې هغه خپل رنګ بنیادی هغه باید هیر نه کړي، مثلا د بل چا رنګ په سیلاړ نه شي.
د سواد سیمینار اغلی ځوان سندرغاړي سردار یوسفزی وویل چې اترخه ګرې په اور کې د سواد سندرغاړي او هنرمندان د ټولو نه زیات اغیزمن شوي دي، خو افسوس چې نه د پاکستان حکومت او نه د نړۍ قانونو او هیوادونو د دوی پښتنه وکړه.
زه به څنګه مطلب د خوشحاله سندرې وایم نشم، ځکه چې زما په سر د ما د بچو پیس دی، دغه پیسې نشته، زما کور کې بیماری ده، دغه پیسې نشته، چرته تګ را تګ دی، دغه پیسې نشته. سره د دې پیسو سره سره په سر د پاسه باندې لکه اور ګرځول کورو چې وځو د چا هم دا یقین نه چې دا سړی به واپس راشي که بره نه شي.
دا پښتو مشهور اولسي سندرغاړي او صدارتي ایوارډ یافته خان تحصیل وویل چې د حالات په وجه دوی اوس هغه شان اولسي مجلسونه نشي کولی کوم چې به دوی شپږ اوه کاله وړاندې کولو.
نو خبره دا ده صاحب چې لوګون دي
غمجنی دا او دا حالات هم خراب تا دا پاکستان کنه نو زړه خوشحالی نه کوي او بل پروګرام خو بالکل صاحب سر خوړلې ده دې دوا کالو کې موږ پروګرام نه کړې سه نو ته نه به موږ سندرې جوړې کو نه وای بچو کو په زړه مسلو باندې بس روان دي
دا یادونه دا چې دغه دستوري ته د غزاله جاوید کورنۍ د سوات نه د ټلیفون په لیکه خبرې کړې او دغه شان د پښتو مشهور کمیډین علمزیب مجاهد د ملیشیا نه د ټلیفون په لیکه خبرې کړې او وی وایل چې دوی د هیواد دننه او بهر سومرستوند سره مخ دي خالد خان مشال ریډیو پیښور
تاسو د پښتنو سندرغاړو د ژوند د حال په اړه د ریپورت اوریدو اوس هم د فرهاد دریا د سندره ورو تاسو مشال ریډیو ته وګی په داسې حال کې چې پروند موسیقي نړیواله ورځ ولمنځل شو پښتانه هنرمندان د غنو امنیتی او ټولنیزو مسلو سره مخامخ دي د خیبر پښتونخوا حکومت وای دوی د پښتنو د کلتور او موسیقي لپاره ډیر کار کړي خو په تیر کال کې ډیر هنرمندان وجل شوی هم دي او یا په کور کلی پر خاودلو مجبور شوی دي پښتنو سیمو کې د موسیقي او هنرمندانو د حالات په اړه زموږ د همکار مجید بابر دا سلی رپورٹ اورو
ویل کیږي چې هنرمند د رباب تارونه هله سورولې او سندرغاړې چاربېتا سندره او ټپا هله پورته کولې شي چې ورته پرمنا چا پیرچل او زهنی اسودګي حاصلوي په پیښور کې مې د ټپایزي او غزل سندرغاړې کرن خان نو پختل چې به حیثیت د یو پښتون هنرمند عیادته د غزهنی اسودګي حاصل ده
د خپل وسه پورې د خپل ذهنیت پورې هر څه لګیا دي چې به موږ ته ماحول داسې خپل سازگار جوړي او موږ په هغه کې
سندری هم وای ول چې یو طرف ته شور شي فساد شي نو پاګه کې بیا سندره خوان نه کوي او که خوان کوي هم نو هنرمند ورته نه جوړیږي چې هغه سندره لاغه جب ورکی سندره کې هغه احساس راولي.
سو زلا د موسیقۍ سره د تړون لوجې زپل شوی د ملکند د الډن ډیرای سردار یوسف زیوای چې چونکی موسیقي د نازکو احساساتو نوم ده نو د دې احساساتو د خوندي ساتلو ذمہواری که یو خوا د حکومت جوړیږي نو بل خوا ټولنه کې هم د دغه احساس موجودیت ډیر ضروری ده. سردار یوسف زینا مې وپوښتل چې آیا دغه احساس په پښتنه ټولنه کې شتون لري؟ خوزوان سندرغاړی بختیار خټک د سردار یوسفزی سره متفق نه ښکاري او د دې راپور لپاره مې چې کله ورسره رابطه برابره کړه نو د خیبر پښتونخوا د شیرګړ سیمې په سفر وو او را سره یې د دغه سیمې د خلکو د موسیقۍ په اړه احساس په دې ټکو شریک کړو.
دې وخت زه دغه سره د شیرګړ سره خوا کې یو کلی دی راورا ورته وایي راورې علاقې پلایمه او هغه کلی کې مونږ یو وړې غونډې خارۍ ته راغلی مو په خوا کې په مالت کې راته چاوي روي بللما هارمونیم را وویسته کېنستو ګپ مو لګولو د موسیقۍ مانه خو پښتانه وخت سره مین دي.
په موسیقۍ د پښتنو د مینتوب خبره کوي خوا کېږي نو بلخوا ارواښاد شاعر او لیکوال غنی خان په خپل کتاب دی پټان کې لیکي چې پښتانه فن سره مینه لري خو فنکاری بدی شي او د دغه نفرت مثالونه که یو خوا د ایمنو داس، غزاله جاوید، یاسمین ګل او شبانی غونتی د هنرمندانو د وجنې په شکل کې موجود دي نو بل خوا په 2002 کال کې د خیبر پښتونخوا واکمن د مذهبي ګوندونو اتحاد متحده مجلس عمل د راپورونو له مخه په یاد شوي صوبه کې کلتوري مرکزونه او هلې ځلې بندول خپل حکومتي تګلاره ګرځولې وه خو د هغه وخت د صوبې مشر وزیر سراج الحق دغه راپورونه نا سمبلی
غره بازار د انټی پرې دا ورکه باندې ځکه چې بدنۍ دا خلک ته ټول وتخېدل او د چا څه چم د سیر غبار تلاله پولیسیا تلاله دوبۍ تلاله او دغه شان د ماخام نه پک سم د غره بند شي ځکه چې خلک خپل سر او خپل ینه او خپل عزت په خاطر باندې کورونا ته نه وځي او کورونا ته زنجیرونه ولګي په ځان پسې ګنګ په دور کې ډیره خوشحالي او ډیر امن او امان.
په خیبر پښتونخوا کې د واکمن عوامي نېشنل ګوند د حکومت صوبایي وزیر او ثقافت میا افتخار حسین داوه کوي چې د دوی په دوره حکومت کې د کلتور او د هنرمندانو سره د مرستو په لړ کې ډیر کارونه شوي دي او د سراج الحق دغه خبره ناسمه بلي چې ګوندې 200 کلن زور ډب ګرای بازار نه هنرمندان دوی وستي وو.
نه نه دا څنګه دی خو پکې دی په وخت کې فنکاران نو مته خلک به وخت پرې کول خلک یې کول حمله ته کول دا خو نه مې د وخت نه شروع شو دا په سواد کې چې کوم دی دا غي آغاز شو زموږ د فنکارانو بیس چې کوم دی دا غا زیات تر د سواد ته او په سواد کې چې کوم دی نو بیا پړ دی او په هغه کې بار کې دا پابندې ولګي دي هغه ځای ختم شو.
خسیرون کې او لیکوال عقیل یوسف زی که یو خوا د میا افتخار حسین خبره تاییدوي نو بل خوا زیاتوي
دته کوم حکومتونه راځي دته کوم سیاسي قوتونه راځي موږ چې هغه را یم هم وروي یا هغه د خلکو په څیر پر یو سټیټ پر ټول شي یو عزت نه شي ورته ورکوي د دې په مخه نه اړیکه خپل کردار او په دې طرف سره نه ادا کوي نو موږ یا په نکاح په توګه د انتخاب په پیر شو دلته کې د عوامو سره په اړه حکومت او هغه د دې په لیدو کې چې موږ د حکومت کې راشو موږ په خپل ثقافت یا
پټول نړۍ کې د هنرمندانو او د موسیقۍ په آزاد توګه د یوې پیشې په توګه د اختیارولو ورځ ونمانځل شوه خو د افغانستان او د پاکستان د پښتون میشتو سیمو هنرمندان لا اوس هم د ټولنیز فشار او د سخت دریدو لخوا د یو شمیر ګواښونو سره مخ دي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15500 او 15500 کیلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صاف اوریدلی شي.
تاسو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږیو د روان خبرونه په پای کې اوس هم د استاد شاولی او شراره په غږ کې دا سندره ورو
مخشانه
چتور پہ کیا بنور دے زرگر بنور دے زرگایا مزے مزے کبینا بینور دے سڑ گیا بینور دے سڑ گیا پتا میں نے